ده طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزینن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د ګرځندې یو نړیوالې ورځ لمانځلو په خاطر جوړه شوې و ویل چې تعلیم پر هر نر او ښځه فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه ویل په صریح الفاظ وایم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. علما کرام دلته موجود دي او هیڅوک له دې څخه انکار نشي کولی. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري چې وایي تعلیم په ښځو فرض نه دی، مګر دا چې د تبعیض خبره وي په دې اړه هیڅ شرعي دلیل نشته. دلته په صلحاو او فتواوې موجود دي. هغه لستنګزي په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېږدنې دي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. بیا په همدې غونډه کې د طالبان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي، څوک یې نه ورکوي، ولې داسې کوي چې د افغانستان او افغانانو نوم په نړۍ کې د 50 روپیو ترلاسه کولو لپاره بد کړي. نور بس دا سوداګری ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان اړونده د جمعې په ورځ د سپتمبر په 13 ویلي وو چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګر ډلو له حضور ویره لري. هغه د دایش خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیز ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي ډلو جنبش نمونه هم یاد کړی وو او ادعا کړی وو چې دا ډلې افغانستان کې میشت دي او له طالبانو یې غوښتي چې پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم زه وړاندې دی ویلی و چې نړۍ ځکه طالبان پر رسمیت نه پیژني چې دوی په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېدله. د پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا نه کوي. بل لور نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغه غونډه ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به راپورته کړي. او د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتني روسي ورسته له روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لودیزو هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پښتنه نه قانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د مسکو دا اقدام ځان خودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یو برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیه په دغه څلورو سیمو کې خپل املاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتانه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
اخر خصت یا انجلۍ څه پوهیږي چې ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخت ته کوو، ډېر ښې په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاس اور کړي سره واز ته توجه نه کوي ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې کوي فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د له هغې سره جنګ و جنجال کوي له ماشومانو سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی دی نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ. بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي ځکه چې تر هر څه دمخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي. دغه دو ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافی وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټران هم دا وځي مثلا دواګان اخلي عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي د خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي ډېر خپه شوي دي د چا له لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکۍ چې د 14 کالو د دوتون علاقه لري دوتمن څوک چې زما سره ډاکټر شم ته به انجینر شم ته به چې زما معلم شم ته به چې پیلوټ شم مګر ته دلته کتاب اخلا کښ کوي ورته چې زما زما په تمه زده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پاس خړې چوکي به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اتا غجنه کوي چې فکر کوم چې د مکتبون ته ځي فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکې جاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر جاړي به ورځي کوي او رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفون پیدا
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیلې شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل میندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایند پزلونه کې اندښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمودیت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه همالته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدنې نه دي، بالاخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نوي د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ا درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې سره ملمدا خاغلای نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګ مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کت حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخو ته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کت حیات پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښ استفاده کې او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کت حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې باید پو کړل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، تک د شخص حق باید پوشي. اصلا چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم زه نیول شوی، باید پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوانو ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته. او کله چې په خپل سر یو شخص تبکیل کیږي چې جرم نوي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي. ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته تعقیب کوي، بندی کوي، د خپل یو جرم ده، نو دغه شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنا ده. په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت درلودونکی ده. او هغه کوم مطالب موضوعات چې دای بیانیې باید په آزادانه ډول یې بیان کړي، د موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای په آزادانه ډول شهود راوستل شي محکمې کې شهادت ادا کړي، بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودونکی ده چې دای سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي، دای کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیولی شي، وکیل د ده حق د وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دای وکیل ونیسي، او بل باید په آزادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دای تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپلې کورنۍ سره په تماس کې وي. هغه که چیرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که پیر صاحبه کم وکیل که چیرته د خپل په واسه کې پوره و خپل په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او چیرته پوره نه وه، دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دا دولت دولت په حساب باندې د دې لپاره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقو ته اوراق ته باید لاسرسی ولري د دې سیو اوراق ته لاسرسی ته حق وي داسې نه چې دوسیه یوزوی دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا دې اشخاص و محاکمه ترسره شي خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوي ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم ترسره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د ده خپله حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکولی شي آخر خبرې کولی شي د شهود د جرح حق شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال ده خپله دایرت کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی یا په دې کې پاسات لري یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې راوړي دی کولی شي چې قاضی یا څارنوال هیسته که موضوع څخه د همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوری د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی هغو د پاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي ورته ویل کیږي دا مجرم دی دا ولست دی هغه چې د دې په ځای کې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې ساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل ترسره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي ټولنه په اوس وخت کې یا په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو نوړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ البته
ګورئ موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري خو دوی ورته قایل دي دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو
حضور صاحب په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی د پاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو په خپلواک اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی دپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناوی هغه دوی توقیب یا ونیسی هغه باید خوش کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتخابات اجباری اقرار وانخستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په د باندې پوري شوی دی کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمې مادې په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلاند موده که کن وقت شیم ولکی باید زر تر زر نماول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده او کوم گواهان که در مقابل که گواهی ورکوی که اولشی در پاسانه سرخ غررت که او دای جباران حق لری دای باید جباران ونیسی او دی خپل زان لپر شاهدان راولی که پس ورلس ها ماده که در موضوع تشاره شویده او بل دی یو جرمی که در سره کرده او برقی دای محاکمه شای باید بیاد او جرم پا دماغ پا جرم بانی باید بیا محاکمه نشی نو او بل پزندان که دو دی پا را باید منظم حقوق شتون ولری دای شکنجه نشی ال دب منظم دول دی حقوق و قواید پا نظر کنی ولو سر دای پا منظم دول پا خشکل باندی زندان تیر
دیر منان از رو سپ کورودان قدر مناوریدون کو تاسو د نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه خاده بریالي اوسئ
پیسوں